السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات در اورو. د پنشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسوال یو بل ته لاس په ماشه شوي.
پنشیر ته د تخار او بدخشان او ځینو نورو له طرفو څخه زموږ ځواکونه رسېدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسېږي.
د کابل هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه شته او نظم ګډوډ دی.
سړک په سر باندې خلک پراته دي، هغوی نښتې هوایي ډزې کوي.
غزنی کې یو ګرځنده روغتیايي مرکز جوړ شوی دی.
موږ د عامې روغتیا د ریاست دغه ګرځنده کلینیک جوړېدل ستا یو. د غزنی تصدیونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. ایران په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د روغتیا نړیوال سازمان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای افغانستان ته روغتیایي تجهیزات واستوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته ویلي دي که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفي دی ځکه دا د دوی لپاره سره کرښه ده. شاهین وایي که امریکا له ټاکلي مهلت وروسته هم پاتې کېږي، نو معنا یې دا ده چې اشغال ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې که امریکا او برتانیا د اګست په 1 له افغانستانه ونه وځي، نو دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. خو ښاغلي شاهین په دې اړه چې احتمالي عواقب به څه وي جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې ویل شوي وو چې د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 1,000 زیات کسان له افغانستانه بهر ته لیږدول شوي دي. ښاغلی بایدن چې تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه وینا کوله، وویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوي. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت تیمه پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو مهلت چې د اګوست 1 د وغځوي تر څو له دې هېواده ټول امریکایان، نور بهرانیان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی ووځي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکي کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکي او زړه ماتونکي دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پوځ د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلاو ولسوالۍ تصفیه کړې دي. د طالبانو مخالف ولسي پاڅونوالو تیره اونۍ ادعا وکړه چې د سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنجشیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسېدلي. په بیان کې راغلی دی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنجشیر کلا بند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دي چې خبرو ته لیواله دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنجشیر ته ننوځي دای به پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پاوز وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوز په یو بیان کې چنن خبر شوې چې په دې نښته کې ناپیژند وسلوال امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو. وروسته د جرمني پاوز روښانه کړ چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو یو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف شوی دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ایران د افغانستان د کړکېچ پر ښکېلو خوا وغه کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې یوې ټلویزیوني خبري غونډې ته وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. خطیبزاده زیاته کړه چې ایران له ټولو سیاسي اړخونو سره په دوامدار تماس کې دی او یو ټول شموله حکومت ته د واک د سولیز انتقال ملاتړ کوي. ښاغلي خطیبزاده هم در زیاتونه وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د پنځشنبې په ورځ تهران ته د سفر پر مهال د افغانستان په اړه له ایراني چارواکو سره خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولی 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات افغانستان ته واستوي. ډبلیو ایچ او وایي په دې تجهیزاتو کې د جرایي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. مرستندوی ټولنې وایي دا مهمه ده چې شاوخوا 300 زره هغو افغانانو ته چې په تیرو دوه میاشتو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي د اړتیا وړ طبي وسایل او خواړه ورسیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې نږدې 3.5 میلیون افغانان چې د هیواد د وګړو نیمایي برخه ده پر بشري مرستو متکی دي او اټکل کېږي چې دا شمېر به د وچکالۍ له کبله نور هم زیات شي. او وروستی خبر دا چې د سلووینیا صدر اعظم یانیس یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړي ومني.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که د دې خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي دوه اونیزې خبرونه امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. راځو د خبرونه د سر راپور ته. که څه هم طالبانو له څو خواو پنچیر ته خپل وسلوال نږدې کړي خو وایي غواړي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. طالب چارواکي وایي لا هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي. خدا دویم مقاومت ډلې چې مشرې احمد مسعود کوي ویلي خبرو ته لیوال دي مګر تر اوسه هم دوی د خبرو هیڅ پایله نه ګوري. په ورته وخت کې د دواړو لورو وسلوال جګړو ته د چمتووالي خبره هم کوي. دا چې په پنشیر کې روسي وضعیت څه دی په دې اړه پام وکړئ. له کابل د راستول شوی راپور.
طالبانو پرون د پنشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د دې ولایت دروازو ته ځانونه رسولي خو لا یې د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دراوستي. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی خو د دې ستونزې د سوله ییز حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره یې اړیکې نیولي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د دې تر څنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور له طرفو څخه زموږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمې او د سلامیزې لارې څخه دا خبره خلاصه شي.
طالبانو له پنشیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ سو ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنشیر اعلان کړی د سوله ییز حل لپاره لیوالتیا ښودلې خو د جګړې چمتووالی هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتی نن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي خو لا یې پایله نه ده ورکړې.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
موږ په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زموږ خبرې روانې دي. د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هم نیول سوې. تر اوسه دا خبرې پایلې ته نه دي رسیدلې. هیله لرو چې یوه پایله ورکړي. که دا خبرې پایله ور نه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
هخواله افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړی، نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبانو ته یې په اندراب کې له درنې مرګ ژوبلې اړولو وروسته دوی خپل جنګیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیا نن یوه تازه خبر پاڼه کې ولیکل د بغلان بانور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه یې د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره له دې چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوي چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشه سره مخ دی او بدو اغېزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یوه بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویر لري چې حدسنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کېښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ور ټول کړي.
ومو ریدل چې په کابل کې د سیاسي بحثونو سره په پنچیر کې لا هم ستونزه نه ده هواره شوې او د طالبانو او دغلته د ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته په ماشه کې دي. سره لږ وړاندې مې د سیاسي چارو له کارپو شفیع اعظم نه د یو مرکې په پیل کې وپوښتل چې په کابل کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه تر ډیره پر کومو مسلو ورڅرخي. هغه وویل
زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل.
څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤول دي چې خدمات عرضه کړي، نو د هغو دپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کېږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډېرو راتلونکي د هوک پړاو دپاره یو بنسټ کېښودل شي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف شي خو ځینې نورې ممکن اصلاح شي، ځینې نورې راوړل شي او ځینې په خپل حال پاتې شي. دغسې په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغې په درک کې هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع شي له مشرانو له علماو کرامو له مخورو سره له تخنیکي اشخاصو سره په دې باندې بحث وشي. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یوه نسخه یې چې په همدې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټولو مسایلو ته جواب ګوري. طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي.
بله
اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او دا سیستم روان شي او هر څوک خپل مسؤلیت واړه باندې مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکي قدرونو دي همدا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سی او دغه سیستم روان سی چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل سی.
نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دي، دواړه لوري یو بل ته لاس په ماشا دي. دا څومره یو خنډ دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسولې اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنچیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه همدا دي چې د پنچیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواخ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نشئ. لکه سخته ورځ راځي، څوک به فرانسې ته ځي او څوک به آسټرالیا ته، او تیاری هلیکوپټرې هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنی تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ، په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوو د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقسیم ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و، د دوی د پنجشیر و، امرالله صالح هم د دوی خپل و.
د سیاسي چارو کتونکي شفیع اعظم و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناتو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو ایستل کڅه هم له ګډوډۍ سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه ویل چې ښایي د کابل څخه د امریکا او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اګست د میاشتې د پای تر ضرب الاجل هم واوري. خو تازه طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونه دغه عملیات له اګست میاشتې نه وروسته ته هم وغځوي، له بدو عواقبو سره به مخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل حامد کرزي هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تګ په هیله ورنه راټول شوي دي، خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تګ اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه کې حاکم وضعیت شدیدا ګواښونکی دی.
دومره بد دی که درته ووایم، سړک په سر باندې خلک پراته دي. او بله دا چې دلته کې پی ایف والا راغلي، هغه خوست کې چې کومه پیته وه کمانډوز ورکونه که نه کمپاینډ والا، هغوی نښتې هوایي ډزې کوي. حتی خبر شوم اوس د شپې هوایي ډزې کړي دي. دا د برق مزه تار دا لګېدلی دی او درې کسه نور کسه پکې وي. برق وسوځول او زه په ځای مړه کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزي هوایي ډګر ته څېرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ ژوبلي راپورونه ورکړل شوي دي. خو تازه نن دوشنبه په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري، هوایي ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځنګړو ځواکونو یو افسر و، دی هم وایي چې دوه شپې هوایي ډګر ته نږدې تیرې کړې د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او د ته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوې، بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډېر خراب دی. هلته هېڅ قسم سهولت موجود نشته، اوبه نشته، خوراکي مواد نه پیدا کېږي. یو تعداد خلک چې کارولو کې د بیروبار د وژ او د غنم وتل شوي دي، خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه پاسپورت ولري، ویزا ولري، دغه ملک ایمیل ورته راغلی. هر ملک سره چې کار کړی د هغې ملک نه پسې ایمیل راغلی،
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه له افغانستانه د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15,000 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. لوید آستین لیکلي چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1,800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړي، چې په خبره یې 3,900 په پوځي او 3,900 نور یې په ملکي چارتر الوتکو کې انتقال کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې دیارلس بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډ مهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسیدو زمینی او اسانتیاوی برابری کړي. راپورونه وایي چې د هوایي ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 313 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایي ډګر لارې تړل شوي، خو له هوایي ډګر خلک کولی شي چې بیرته راووځي. اوس 15,000 دوه امریکایي سرتیری په هوایي ډګر کې دننه دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمې کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې نه وي ویستل سوي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپلو افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې هم نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنۍ او بهرني پروازونه له سره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو لخوا به ورسره اړیکه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو او په یو راپور کې به دا هم واورئ چې د افغانستان په اړه بریتانیا غواړي د جی وو یا اوسترو هیوادونو غونډه راوبولي. خو اوس ورځو غزنی ته. په غزنی کې د عام روغتیا ریاست دغه ولایت د مرکزي سیمو د جګړه ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی چې خلک ورته ډیر خوشاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دغه کلینیک د پاملرنې موسسې په مرسته پرانستی دی.
له موده مخکې موږ مختلف مؤسساتو سره په تماس کې وو که چېرته موږ وکولی سو هغه سیمې چې د غزنی د مرکز شاوخوا لکه منګرو، تویدآباد، نوآباد، بکاول، دشت شارستانیا او چې دغو شاوخوا لپاره صحیح خدمات موږ عرضه کړل چې ځکه خلک کلینیک ته نهسي راتلی، شفخانې ته لرې هم دي، خلک یې کاروباري خلک یې سیاسري ته نهسي راتلی او د واکسینو په ښه کچه بیخي پکې ټیټه ده او په ځمن کې بې ځایه شوي خلک هم دغه ځای کې ډېر موقعیت لري له وسوالۍ نهسي راغلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دغه ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بې ځایه شوو کورنیو چې جګړې له کبله راغلي وي ښار ته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایي اولادي ستونزې لري، ایدو خدمت به کوي. دا هر نوع مجهز درمل لري، موټر لري او په ضمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت وسیدونکو دا ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او په نورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت اوسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د ګرځنده کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت اوسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې وسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 28 نیټه طالبانو ونیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ خاکل ازادي راډیو نه اوري. بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالات په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدراعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنې په داسې حال کې کېږي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ته مخه کړې ده، په افغانستان او په کابل کې د قدرت خلا لیدل کېږي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زره بللې ده. کاغلی جانسن پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شویلې مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستان د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندې استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مڼې ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشري مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی و افغانستان ته په موقتي ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اګست د 1 له مهلت سره سم ترسره کړي، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی او ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلی جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپره شوي راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي. ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم شردل خان، شردلی د ننګرهار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د همارا کورونه د افغانستان ولسمه په خپ طریقه خدمت وکړي او د اسلامي نظام د ټولو خوښ ده، مونږ د نه خوشاله یو.
السلام علیکم زریا، سلام پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. خپلواکي ورځ نه اندل کېدل د بیسو د پل کې یو څار لشکرانه هلک وویشته، د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو.
هرې ورور څنګه جوړې خیرات زه د اسلام هلمند ورځ خبرې کوم. هره د عظما د معلمینو شهیدان معلمینو دغه به ورته چالانه شو بندې شه پیسې طالبان وجه بند شوې چې بندې دي چې وبهه لکي
اني چم د بادغه سم دغه د افغانستان موضوع دغه په ملایم خبرو هلي چې دغه زیاتې کنج کنج کاری دي نه دغه درواغ او نور د ټومټونو او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې دي په ارزا کې سره را ټول شي کته خارج که په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې دغه هر چا سره سیاسته لا تر قیامت راسه د بل چا موضوع د بل چا په خبرو نه غولول سو.
امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او اتباع دي وباسي نور د افغانان څه څه کار دي؟ دین معلومې چې رښتیا هم دوی ګډوډي شروع کړې ده. موږ خو په دې لغمان کې لغمان کې حالات ولیدل، مخکې په هغه حکومت کې د ورځې په ماښام څنګه په زور زمانچې په زور موږ د نیم زره افغاني واسطلې په ټول ولایت ته لاړو. ارګه مو کړ چې تاسو پښتنه ونه کړئ، نږدې خپل او دندل شي نو اوس چې امن او امان قراروي دی الله تعالی دغه دښمنانو ته هدایت ورکړي، هدایت یې په خپل حالات کې مولوی زاده د لغمان ولایت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرو هم بدلون کړی دی، راځي چې دا شمیرې واورو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست.
د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتا ولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او خپل پیغام راته ثبت کړئ. له دې سره د دغه خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې دي. لاندې خبرونه له احمد تکل نه اورو.
طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځي ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو ویان ویلی که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفی دی، ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو، پل حصار او د سالا ولسوالۍ له خپلو مخالفینو تصفیه کړي دي. په همدې حال کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سالا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. بلخوا د طالبانو ویان ویلي چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسیدلي. ولسمشر جو بایدن وایي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 1,000 زیات کسان له افغانستانه بهر ته لیږدول شوي دي. ښاغلی بایدن تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه په یو وینا کې ویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې نن د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د جرمني پوځ وایي وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف دي. ایران د افغانستان د کرکیچ پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید د خبرو له لارې پرمخ ولاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولی 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات چې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي پکې شامل دي افغانستان ته واستوي. او د سلوینیا صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنه کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ او یا یې واورئ، زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې آدرس مو دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. په فیسبوک کې زموږ پاڼه چې میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د دې پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره مو پر یوټیوب کې هم موندلی شئ. حالت د ورځې تازه ویډیوګانې او کلی نور پروګرامونه کولای شئ چې پیدا کړئ. زموږ د یوټیوب پاڼه هم در سره سبسکرایب کړئ. او پر دې سربیره مو په ټویټر کې هم موندلی شئ. اوس هم له دې سره ورو ورو ورسېدلو د دغه خبرونې د خبری مسایلو پای ته. راتلونکي کې درته 2 اونیز پروګرامونه د نشر لپاره چمتو دي. لومړی پروګرام امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ګران دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خبرونې ته مو راغلو. نن دغه ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بې جرأته کیږي او په راتلونکي کې اته خپل خبر هم په عام مجلس کې نشي کولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عزیزی څخه اورو. زیات پوښتنه کوي د ارواپوهنې له نظره، ولی ماشوم غواړي چې تل پوښتنه ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې خپله دی په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چار چاپیر یا چاپیریال درکی، یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي ګیلاس خولې ته وړي یا پخته خولې ته وړي یا مڼه خولې ته وړي، په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یا اونۍ وروسته دوه ورځې وروسته بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نه وړي، ځکه چې د تیر وخت دا زده کړي، دا ټیست کړي چې زه باید څه شی وڅکم، د خوړلو لپاره څه دي، مزه په څه کې ده، په ګیلاس کې ده، پخته کې ده که مڼه کې، نو بیا مڼه څکي او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ لویږي او ژبه یې وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه حلیي او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له پلار نه پوښتنه کوي، له خور ورور نه پوښتنه کوي، او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي، د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي. له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندو پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي، او که واقعا غواړي چې خلق یې تنګ نه شي باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي، چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي، سوال لري، دوه مورده ښیي. لومړی دا ښیي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوه سي، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي ووایي چې ګڼې مور پلار یې سم ځواب نه ورکوي. که مور پلار یې یو ځل ځواب ورکړي، ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور پلار یې په نرمۍ ځواب ورکړي، ماشوم به په ستوغۍ، په تیروالي، په جنګ، په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي، د هوښیارۍ نښه ده. بچي چې ډېرې پوښتنې کوي، دا کومه د بې عقلیو، د نادانیو، د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي، او سالم چلند، ښه چلند، مناسب چلند همدغه ده چې موږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بله، په ځینو کورنیو کې بلیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي. دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه پرې په قهر کېږي، پرې غوسه کېږي، دغه ماشومان کله کله داسې هم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډېر بې زړه، بې جراته، کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي، حتی د دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي، تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وینه ربړي.
ځینې بې داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي، هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه، دا یې خښ که، دا به څه رقم سي. دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکینې باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. کورنۍ هم کولی سي په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي، تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپلو ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوسټ په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو.
بله، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته وایو چې هم پوسي چې دغه د ژوند یو انجام هم داسې ده.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه وي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند. البته ماشومان فرق کوي چې څو کلن ماشوم ده. څلور مرحلې لرو د ژوند، یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راسو، دا مرحله ده د مور په نس کې یا د مور په پوست. دویم مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. دریم مرحله مرگ ده، څلورم مرحله دایمی ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو کولای شو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو. د قشرې لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یو ژوندۍ خپرونه کې وم یا مثلا په یو تلویزیون کې مسابقه لرله، ما هلته ورته ویلي دي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده، په ډېرې نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا ما نه وخت کې په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څو نمره وم، لور مې له مانه پوښتنه وکړه. او ما په ډېره نرمه لهجه په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ورځواب کړې چې زه څو نمره وم، په اول صنف کې څو نمره وم تر دولسم صنف پورې. او دا ډېر راحته کړله. او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو، دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي، او موږ سره اړیکه جوړېږي. او دا اړیکه د پلار او د لور د زوی د اولاد دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه په دې وسیله په دې شیوه وکولای شو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطحه دي، محصلین دي، خپل نظر نسي ورکولی، د تختی سر ته نسي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو، نظر نسي ورکولی، خبره نسي کولی، جرات نه لري، یا خبرې نه دي زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښول شوي. او کاهیانو دوی خپله کوشش کړی چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل شوي دي، سرکوبه شوي دي. او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبره یې په لاشعور کې پاتې شوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ. قدر من اوسونکو د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډېرو پوښتنو په هکله یې ویل. د ماشوم ډېرې پوښتنې د ذکاوت نښه ده، نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدئ او ورته ځواب یې کړئ. ماشوم ته دا مه وایئ چې پوښتنې مه کوه، وخت نه لرم. د بچو پوښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمې وګڼئ. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه ښې چارې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه غواړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی به کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وهېږي.
ما به غنم درلود تبو وربش درلود سره بدلې بم کړی ضرورت مون. ما با میوه درلود تا با جنس درلود دبم سر بدل کرم.
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار چې نوې خلکو چی شي کوله، خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي. چې بازار نه کې ویله ګټه بازار نسته. بازار خپل خوان کوي خو پیسې
او له پایله بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی؟
آنلاین بازارونه ډېر دي، دغه د اغوستلو توکي نفس مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار ته تګ نه شو، انټرنیټ کې مو کتل، یعنی پنځو دقیقو کې لاسته خو کې مختار نه سره ورسېدل.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، د ولسوا او اتلسو 50 ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار آسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمېرل کېږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلي پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل، دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربشې درلودې سره بدلې به مکړي ضرورت مو، ما به میوه درلوده، تا به جنس درلود، دا به م سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شو. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په واک کې نه و. بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسکرانو بېله وه، د پوستین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شیان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و، او د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل څیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو په هکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه اورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې حتمی پکار دي او چیرې راونیسو.
خپله دغه د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اروپایي ژبو کې تقریبا ستا. د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دری کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړ ورکړه کېږي. په سنسکرت کې د دې لپاره د صبحا په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو، ښار هم لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه به هغه چې په هغه کې یو توکي یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي پدې خرڅېږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه.
ځینې مېرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل ل رواني پلوه انسان ته یو ډول خوشي ورکوي، خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه می هغه ټیم کې خوخیږي سم سره پیسې یو ضرورت می او بازار ته لازم خو خودی شوی نه راوړم کور دی پاره جامه پیزار نیکور شهرلم اوسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خون نه راک بازار چې نو خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي په وطن خو بازارو باندې خو کاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی خو غن کغټ کلی بې چې بازار نه کې ویله کې دلته بازار نشته بازار کلی خون کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوند نه کوي.
سر محقق عبدالهادي صفای وایي چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو، توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده، خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي، چې دا د دوکانداری د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ په کار دی، ول چې زه هغې ځای نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغ و چلاو ډېر ټول شرایط یې درلوده، نو بیا غیر سړي نه یې پوښتنه وکړه ده د چی دپاره اخلي، ول دا د دې دپاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره وسي، ول نه دا وله غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بېرته وګرځه ولو هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب یې خپله متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تش ځي یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډېر خوب دی کور ته چې ځي دغې نه یو بل شی وسي. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کړی هم دی کم وتلی دی، داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی. مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي.
د وخت په تېرېدلو سره بازارونه ډېر شول، د نارینهو تر څنګ مېرمنو هم دوکانداری ته مخه کړه. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهور بازارونو یادونه هم کوي.
د بازار ته د ښځې بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شی چې ښځو په کار وو لکه جامې و نښه به ورکه، ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي بس یو تار به دغې په پښه ونیوه. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي، په ولایت کې هم چنین ښځې دوکانداران دي، په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي، خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډېر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي، خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅوونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي، چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډېر دي او هغلته مفیده هم دي په ټولنه کې، ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل اماغسه شي چې ضرورت وي توکي وي هغه راواخلي. دویمه مسله دا ده هغلته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه څه واردوي هغه کتل کیږي، د هغه وروسته پروسیجر کیږي، د ټولنې ته وړاندې کیږي، یعنی پر کیفیت کار کیږي، هغلته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی، نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورنۍ حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي دوی کولی شي چې په آنلاین توګه پښه راواخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوارديږي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅیږي، دغه د اغوستلو توکي نه خرڅېږي، مثلا کوټونه دي بوټونه دي.
ګران دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي، سوله وي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تڼاکو او د تندي په خولو پیدا شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی ال تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی التوائی چپ زنگ دیوی زوایم چې زړه می چوي او شور دیوی او ترنګ دیوی توای چې دلتا دډوډه زمکه کې بند دیوی زوایم دلوګي خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وای توای د سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگی دیوی خونن دیوی ال توای توای تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی حالا توائی ای توائی چی لویا حویلی دیوی اولنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی سادر دیوی ملنگ دیوی حالا توائی دما
خامار غوارما توائی چی یو تو بزورن دا پدار غوارما او زوائیم چی زی و خبر بجار غوارما توائی چی خاد دیوی دل شاد دیوی پدنگ دیوی زوائیم دشمن دا پختنو چیوی بدرنگ دیوی توائی دا ٹول پختن هم دا سی خونرنگ دیوی زوائیم اتن اتن مستی دیوی خوش رنگ دیوی علی توائی.